سلام علیکم سعد ماپښین دوی بجې سولې لازادي رډو څخه د یو بلې خبرونه وخت را ورسېدې چې زه قسیم سولم له د خبري څنګه د ټولو همکارانو په په مرسته او د غرض د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې د افغانستان په اړه پر بیلابیل مسالې باندې خبرونه راپورونه او تحلیلي مرکه اوریدلې سي. د خبرونه په دوهمه نیمه کې دوه ونیس پروګرامونه حقیقت څه دی او د غرض د تاندې څنګه پروګرام هم خبرېدو ته چمتو دی، خو تر هغه مخکې په خبری برخه کې د سر راپور مودا دی چې افغان حکومت په پاکستان کې د پوز پر وی هوایي اډې د شوي حمله په تړاو د پاکستان روسي اداره دوی وایي چې افغانستان په خپل د تروریزم ښکار دی. په دې اړه به روس په خبرونه کې په بشپړ راپور واوري، خو پیل په خبرونه کې په نړیوالو خبرونه کې اوري چې راپورونه وایي اسلام پالو توندلارو په یو نیول سوي پوځي مرکز کې شپږ پنځه سوریایي سرتیري په ډزو وژلې دي. وختر دې چې نور مسایل وڅېړو، کورونی خبرونه لرو. سفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
د خبرونو سره ټکی ولسی جرګې له امریکا او ناتو وغوښتل چې په افغانستان کې د وضعیت په کنټرول کې خپل مسؤلیت ادا کړي. د سولې عالي شورا وایي داسې کومه لاسته راوړنه نه ده شوې چې وښیي افغانستان د سولې ته نږدې شوی وي. او د لوګر ولایت فرهنګیانو ژمنه وکړه چې د نامتو افغان ژورنالیست ارواښاد جان خالکوزي په نوم به یو کتابتون جوړ کړي. پوره خبرونه ولسی جرګې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په افغانستان کې د وضعیت په کنټرول کې خپل مسؤلیت ادا کړي. د دې جرګې مرستیال ظاهر قدیر نن په عمومي غونډه کې وویل چې ناتو او امریکا متحده ایالاتونه له افغانستان سره د امنیتي سندونو په اساس مجبور دي چې د حالاتو په کنټرول کې رغنده همکاري وکړي.
اصلاح یعنی د غلطي سمونه. راشي چې تاسو وایئ چې فلانه دې نه دی، شکایت د کمیسیون رئیس دې نه دی.
خغلی قدیر په ډیرو ولایتونو کې ناامنیت اشاره وکړه او حکومت یې تورن کړ چې نشي کولای عملیات سم رهبری کړي، او له همدې عمله ډیرو افغان پوځیانو ته په بیلابیلو سیمو کې مرګ ژوبله اوښتې ده. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون رئیس وایي که حکومت غواړي چې انتخاباتي کمیشنران لری کړي نو باید د هر یو لپاره مواجه دلیل او سند ولري. عبدالستار سعادت نن له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې تر وروستي حده به د خپل ځان دفاع کوي او حکومت باید د دوی د لری کولو په ځواب کې کره اسناد وړاندې کړي.
اصلاح یعنی د غلطي سمونه. راشي چې تاسو وایئ چې فلانه دې نه دی، شکایت د کمیسیون رئیس دې نه دی. زه په دې باندې بيخي د اعدام تر حکم پورې متاثر ازم، خو سند خو دې په ځای راوړي.
خغلی سعادت په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون چې د ولسمشر او اجرایه رئیس ملاتړ ورسره دی، ویلي چې ډیر ژر به د انتخاباتي کمیسیونونو کمیشنران بدل کړي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي داسې کومه لاسته راوړنه نه ده شوې چې وښیي افغانستان د سولې ته نږدې شوی وي. د دې شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسم یار نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې لا هم هیله مند چې په هیواد لا هم هیله مند او په هیواد کې د سولې د تامین لپاره خپلې هڅې کوي. خالی قاسم یار وایي متاسفانه داسې کومه لاسته راوړنه چې هغه سولې ته د نږدې کېدو لامل شوې وي نه ده موجوده. دا په داسې حال کې ده چې د سولې د نړیوالې ورځې د لمانځلو په درشل کې د سولې عالي شورا وایي د سولې خبرې به په راتلونکو اونیو کې بیا پیل شي. د سولې دویم دور رسمي خبرې چې تمه ده د جولای په وروستیو کې وشي، د ملا عمر د مړینې د خبر تر خپرېدو وروسته تر نامعلوم وخت وځنډېدلې. او په لوګر ولایت کې فرهنګیانو ژمنه وکړه چې د نامتو افغان ژورنالیست ارواښاد جان خالکوزي په نوم به یو کتابتون جوړ کړي. دغو فرهنګیانو په استازیتوب د لوګر د فرهنګي ټولنې مشر او آزاد خبریال خانولي احمدزي د ژورنالیزم په ساحه کې د ارواښاد خالکوزي د خدمتونو ستاینه وکړه او زیاته کړه چې هر کال به د یاد غونډه جوړوي. تر دې مخکې په پکتیا کې هم د ارواښاد خالکوزي لپاره د دعایي مراسم وشول او ژمنه وشوه چې هلته به یو واټ د نوموړي په نوم کوي. د ازادي راډیو خبریال تېره دوشنبه په ویانا کې د اورپیخې ناروغۍ له امله له دې نړۍ سترګې کریاو د جمعې پورز د ننګرهار پر ودات ولسوالۍ کې خاورو ته وسپارل شو. او د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه تر لاندې د میر سفری با ظاهر تر اوروي.
راپورونه وایي اسلام پالو توندلار وو په یو نیول سوي پوځي مرکز کې شپږ پنځه سوریایي سرتیري په ډزو وژل دي. دا خبره په سوریه کې د بشري حقونو د څار سازمان کړې ده چې مقره په لندن کې دی. دغه ډلې نن ویلي چې دا وژنې په ابو دهر هوایي اډې کې څو ورځې وړاندې سوي دي. دغه پوځي هوایي اډې په ادلب ولایت کې د سپتمبر پر 9 نیټه په القاعده پوری د تړلې النصره جبهه لخوا ونیول سو. دغه څارونکو ډلې مشر رامي عبدالرحمن ویلي موږ پرون ماښام د عیني شاهدانو او هغو تصویرونو پر اساس چې موږ ترسیدلې دا تایید کړی چې وژنه سوې ده. بلخوا د ایران دولتي تلویزیون وایي په پلازمینه تهران او د غیوت په جنوبی سیمو کې د سختو سیلابونو له کبله لس تنه مړه سوي دي. راپورونه وایي شپږ تنه په تهران او څلور په جنوبی ولایت هرمزګان کې مړه سوي دي. په دې پیښه کې لږ تر لږه اته تنه لا درک دي چې پنځه یې په تهران کې د همدغو وژل سوي د کورنیو غړي دي. د ورکو کسانو د لټون او ژغورنې عملیات دوام لري. تر دې وړاندې په جولای کې یوولس تنه په تهران او البرز ښارونو کې د سختو سیلابونو له کبله مړه سوي وو. د فلسطین ولسمشر محمود عباس به راتلونکي اونۍ مسکو ته سفر وکړي چې د روسیې او د روسیې له ولسمشر سره خبرې وکړي او په هغه ځای کې به د اروپا تر ټولو لوی جماعت پرانستلو په مراسمو کې برخه واخلي. د خبرو په مسکو کې د فلسطین د سفیر ویان احمد مصلح پرون کړی ده. دغه راسته مده راتلونکي اونۍ د اسرائیل لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو هم له ولسمشر پوتین سره په مسکو کې وګوري او د دمشق له رژیم څخه به د روسیې د پوځي ملاتړ او هغو ګواښونو په اړه خبرې وکړي چې اسرائیل ورسره مخامخ دی. د لیدنې داسې مهال کېږي چې مسکو ویلي د سوریې څلور کلن بحران به حل کړي چې تر اوسه یې څه باندې 240 زره کسان وژلي دي. د منځني ختیځ نور مشران لکه د اردن پاچا دوهم عبدالله او د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی په وروستیو نیو کې د روسیې پلازمینې ته سفرونه کړي دي. عباس په وروستي ځل په اپریل کې مسکو ته تللی وو او هغه مهال یې له پوتین سره پر دوه اړخیزو اړیکو او په منځني ختیځ کې پر سولې او امنیت خبرې کړې وې. د ناتو سرمنشي ینز ستولتنبرګ به روانه اونۍ د لومړي ځل لپاره اوکراین ته ولاړ سي او د دغه هیواد له چارواکو سره به د اوکراین پر کړکیچ خبرې وکړي. ناتو وایي چې ستولتنبرګ به د سپتمبر په 1 او 2 لویف او بیا کیف ته ولاړ سي او د اوکراین له ولسمشر پیترو پروشینکو، صدر اعظم ارسینی یاتسینیوک او د پارلمان له رئیس سره به وویني. د ناتو سرمنشي به همداراز د اوکراین د ملي امنیت او دفاعي شورا په غونډه کې برخه واخلي. اوکراین د لویدیځ نږدې ملاتړی دی خو د ناتو د 28 هیوادو غړیتوب نه لري. او وروسته خبر ده چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون ویلي چې دی به د پنټاګون یو سابقه لرونکی کارکونکی اریک فننګ د پوځ د نوي مشر په توګه ونوموي. که چیرې ومنل سي نو فننګ به لومړنی همجنس باز وي چې د امریکا د پوځ مشرتابه ته رسیږي. نوموړی د جون میاشتې رئیس د پوځ د مرستیال مشر په توګه کار کوي او دغه راز د دفاع وزیر د ځانګړي مرستیال او په هوایي ځواکونو کې لوړ مقام درلود. کله چې فننګ په پنټاګون کې دنده پیل کړه د امریکا پوځ له هم د غی پالیسۍ له مخې چې څومره پښته او څومره وایه نومېده په دغه اداره کې په آزاد توګه د همجنس بازانو د غړیتوب ممانعت کاوه. خو د 2013 کال په دسمبر کې د ولسمشر اوباما له خوا د غی پالیسۍ په لری کې دوه سره فننګ د غلط کار پایل کړ. دا غنومندي باید د امریکا د سنا له خوا تایید شي. د خبرونو پای
د افغانستان سیمهونړي خبرونه ملزدي رډو څخه واوریدل. که غواړی د خبرونه بیا واوري یا مطالعه کړئ نو د ازادي رډو په ویب پاڼه کې ساده رسیدي ازادي رډو ټکی کام. په دې خبرونه کې اوري چې طالب وسلوالو نن د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې د سیمې شاوخوا سلطنت تشتولې چې تر اوسه مړی ژوندی نه دی معلوم. په دې اړه کوشش کوو له سیمې څخه تاسو ته بشپړ معلومات وړاندې کړو. د غرض پروانې خبرونه کې په دې اړه هم راپور لرو چې افغان حکومت په پاکستان کې د پوځ پر یوې هوایي اډې د شوې حملې په تړاو د پاکستان دوستۍ اداره دوي د دغه وزارت ویاند وایي
د تروریزم وحشیانه بریدونه چې ترسره کیږي د افغانستان اسلامي جمهوریت په کله کې غندي او هیڅکله د تروریزم څخه ملاتړ نه کوي.
دا چې دا ډول تورونه به د دواړو هیوادونو پر راتلونکو اړیکو څه اغیزه ولري په دې اړه پرونه خبرونه کې او تحلیلي مرکه هم درته لرو. د افغانستان په تړاو پر راپورونه کې دا هم اوري چې د هلمند والی وایي د موساکلا ولسوالۍ مرکزی سیمې بیرته نیولې دي او تصفیوي عملیات په شدت سره جریان لري.
وضعیت د ولسوالۍ د موساکلا نورمال ده، هلته تصفیوي عملیات جریان لري او دوباره مرکزی استال ته ټول ارګانو فعال شوی ده.
که وخت نور راپورونه هم لرو د خبرونه په دوهمه نیمه کې دوه اونیس پروګرامونه لرو. حقیقت څه دی او د غرض د خبرونه پروستي شیبو کې د ځوانانو لپاره د تاندې څنګه اونیس پروګرام هم په دې خبرونه کې ستاسو
کله د خپل خونځي یا د پوهنتون لخوا کوم تاریخي ځای ته په علمي سفر تللی یي د علمي سفرونه یا سیر علمي څه ګټي لري؟
تاسو د ازادي رادیو خبرونه اورئ. تازه د خبرونې لمړی مطلب ته لکه څنګه چې مخکې ویل طالب وسلوالو نن د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې د سیمې شاوخوا سل تنه تښتولې چې تر اوسه یې مړی ژوندی نه دی معلوم. چارواکي وایي طالبان د سړک سر ته راختلي وه او له سړک څخه یې د عامو وګړو موټرونه درول او دغه کسان یې ورڅخه کښته کول. زموږ همکار سید شاه سقین په دې اړه نور جزئیات راکوي.
طالبان نن سهار وختي د اندړو ولسوالۍ په خانې کلا سیمه کې سړک ته راختلي او د سلو په شاوخوا کې عام وګړي له ځان سره بیولې دي. دوی له سړک د عامو خلکو موټرونه کته کول او بیا یې کلیوال په هماغو موټرونو کې له ځان سره وړي دي. د ترلاسه شویو معلوماتو په اساس طالبانو ځکه د خانې کلا خلک بیولي چې ولې یې د کورنیو غړي سیمه ییز پولیس شوي دي. د اندړو ولسوال قاسم خان د سوال وایي دومره معلومات لري چې طالبان د سړک سر ته راختلي وو او د کلیوالو موټر یې کته کول. دی وایي وروسته چې پولیس سیمې ته رسېدلي طالبان هماغه د عامو وګړو موټرو ته ختلي او په خپله مخه تللي دي. دې سوال وایي د تښتولو شویو کسانو دقیق شمېره لا ورته نه ده معلومه.
سهار د وخته راغلي وو سړک ته بیا پولیس ورته رالو د ټکونه ته یې وکول په هغه کې پولیس ورته رانږدې کېدلو دوی وتښتېدلو تر هغه له مخه یې د ملکي خلکو موټرې ګرځولې نو څو موټرې یې ګرځولې دي د هغه څه معلوم نه ده چې څو نفره دي کې کومه خبره بل شاید ناسته کې تر اوسه پورې همدغه شاید اوس هم معلومات هغه باندې لګیا یو خو دا خالي کلا چې ولوځي
خو په اندړو کې یو کلیوال چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي. ازادي راډیو ته یې وویل چې طالبانو د کلیوالو لس موټرونه بیولې دي. سرچینه وایي په موټرو کې د سلو په شاوخوا کې ځوانان او سپینږیرې سپاره وو. د سرچینې په خبره دغه کسان د حمزه په نامه د طالبانو یو قومندان تښتولې دي. تر اوسه پورې له طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان په تړاو د تازه راپورونو مطالبو په ارتباط باندې یو مطلب ده هم دی چې افغان حکومت په پاکستان کې د پاوس پر یوه هوایي اډې د شوې حملې په تړاو د پاکستان روسي اداره د وی چې افغانستان په خپل د تروریزم ښکار دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان د شکیب مستغنی نن ازادي راډیو ته ویل افغانستان هیڅ کومې ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د بل ګاونډي هیواد په وړاندې استفاده وسي. د پاکستان د بډابیری په سیمه کې تر وروستۍ تروریستي حملې وروسته د جمعې په ورځ د پاکستان د پوز ویاند په یو خبري غونډه کې ویل چې د حمله له افغانستان څخه کنټرول دیله. د چارو کارپوهان هم وایي پاکستان له داسې تورونو سره هڅه کوي چې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې ځان بې ګناه وشي. یوسف خان ځدران د موضوع په اړه نور جزئیات راکوي.
افغان حکومت د پاکستان هغه ادا چې غنې په پیښور کې د پوز پر یوې هوایي اډې وروسته حمله په افغانستان کې پلان شوی و ردوي او وایي چې افغانستان خپل د تروریزم قرباني دی نه ملاتړی. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې افغان حکومت هیڅ چاته خپل خاورې د ګاونډیو پر وړاندې د استفادې اجازه نه ورکوي. د دغه وزارت ویان شکیب مستغنی د شنبې پورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان د تروریزم پر وړاندې مبارزه ته قاطعیت لري او په دې برخه کې نړیوالو تعهداتو ته ژمن دی.
د افغانستان اسلامي جمهوریت په سیمه کې د بل هر هیواد څخه د تروریزم ډېرې قرباني ورکړي وحشیانه بریدونه چې د انسانانو په وړاندې د نړۍ په هر ګوټ کې چې ترسره کیږي د افغانستان اسلامي جمهوریت په کلکه غندي او هیڅکله د تروریزم څخه ملاتړ نه کوي.
افغان حکومت په داسې حال کې په پاکستان کې شوی برید تروریستي عمل ګڼي او هغه غندي چې د پاکستان پوز د دغه برید پړه په افغان لوري اچولې ده. د پاکستان د پوز ویان عاصم سلیم باجوا د جمعې پورس په خبري غونډه کې وویل چې د بډابیری په هوایي اډې د شوی حمله پلان په افغانستان کې جوړ شوی وو او له هغه ځایه کنټرولې ده. د پاکستان د پوزي سرچینو د معلوماتو لمخې په دغه حمله کې 13 کسان وژل شوی او په همدې اندازه نور ټپیان شوی دي. لدې سره چې پاکستانی حکومت د دغه حمله پړه مستقیمن په افغان حکومت نه ده چولی د پوزي چارو یو شمیر کارپوان وایي پاکستان په خپل خوره کې ګڼ مخالفین لري چې دا حمله دوی او یا هم خپل پاکستان تر هکړی ده. عتیق الله مرخیل وایي د دې لپاره چې پاکستان د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په سیمه کې د نامنیو په تړاو ځان بې ګناه وخی نو لري نه دا چې داسې حمله تنظیم کړي.
ترنج پاکستان کې نه تنها د تحریک طالبانو ده، هلته خلک ازادي هم غواړي، هلته د ازادي بخش ملي خلک دي، هلته جګړې کوي، از د بلوچستان قدرت غوډې خپل ازادي غواړي خو دا باندې دی او جوړې کړې دي دی فقط لدینه په ویره کې دي چې پاکستان خو ستاسو کې دوه په حال کې کیږي
لدې وړاندې په افغانستان کې د ډیرو پیښو په تړاو بیا افغان نوري پاکستان ملامت بللی وو چې د کارپوانو په وینا د یو بل تورنولو دې لړۍ یو ځل بیا د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ بې باوري ډېره کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د متحده ایالاتو په شمول د ګڼو بهرنیو هیوادونو مشرانو او خپله د دواړو هیوادونو چارواکو تل په ګډ کار ټینګار کړی دی او ویلي دي چې د یو بل امنیت پرته په سیمه کې امنیت نشي راتلی.
په راپور کې مو واوریدل چې د پاکستان د پوځ ویاند عاصم باجوه وای په بډبیره کې د هوایي ځواکونو پر پوځي مرکز د جمعې د ورځې په برید کې برید په افغانستان کې پلان سوی و چې پکې د هوایي ځواکونو شپږویشتنه وژل سول. تر دې حمله وروسته د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ویل چې افغانستان باید پاکستانی طالبان په خپله خاوره کې وځپي. خو پوښتنه دا ده چې پاکستان څرنګه پر افغانستان دغه ډول انتقادونه کوي. همدا پوښتنه احمد شیبر د پاکستان لپاره له پخواني افغان ډیپلومات احمد سیدی څخه چې د پاکستان په اړه یو کتاب هم تالیف کړی دی په د مرکې په پیل کې وکړه. ښاغلی سیدی په ځواب کې وویل
عمله چې پرون پروستان په باندې ویره په پاکستان کې کړی پاکستان طالبان پاکستاني دا مسؤلیت منلې دي دا مسؤلیت منلې اما پاکستانيان غواړي چې اواز یې ځخو چې د ویلي لپاره چې دا کار ګویا افغانستان کړی هدف دا ده چې څنګه شورای امنیت ملل متحد په نوې هفته کې شروع کیږي او که نوې هفته کې شروع کیږي او افغانستان غواړي چې د پاکستان له لاسه شکایت وکړي یعنی پاکستان غواړي چې بل فرمت جوړ کړي چې شروع یې نیت یې موږ مظلوم یو افغانستان په موږ باندې حمله کړی یا پلان کړی دا یو کوتل د افغانستان ته ځي.
سیدی صاحب د پاکستان دننه رسنۍ خبر ورکوي چې د بډبیر برید ډیر منظم پلان شوی و. فکر کوي چې د طالبانو په چیر کسان داسې حمله پلانولی شي کله دوی سره له بهر مرسته ونه شي؟
پاکستانی طالبان چې د یوهود بهرنی سره د القاعده سره د داعش سره د نورو ډلو سره ارتباطات لري. یعنی دا حمله یوازې د نن نه په خام په پرول پندیج باندې نه وایي چې هم د صفخام په مشاور کې امام د تاسو شامل هم نه ده.
د پاکستان دفاع وزیر د بډبیر تر حمله وروسته جیو تلویزیون ته وویل چې پاکستان په خپل خاوره کې د افغانستان دشمنان په نقشه کړی دي خو افغانستان په دې برخه کې ورته اقدام نه دی کړی. آیا ستاسو په نظر دغه څرګندونی هم د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې لپاره دي؟
پاکستانیان دا خبره هر وخت دي زه به مسؤلانه وایم چې دا حمله طالبان پاکستانی کړی ګوره شروع کړی دا حمله طالبان پاکستانی کړی اما هدف سیاسي دا چې له وخت سره تماس ونیول بیا ته جمهور جماعت په شورای امنیت سره له ما سره تماس ونیول په دې سره کوم طالبان پاکستاني دا مسؤلیت نه لري په دې هدف څه شو هدف دا ده هدف دا ده چې شورای امنیت په خپل سوال ځکه دا ایږي چې د دې پر چې افغانستان څخه متهم شي پاکستانيان دا درامه دا سلاړو جوړ کړی اصلا افغانستان څخه راځي لري اصلا د افغانستان سفارتي ادارې پولیس جوړ
سیدی صاحب تشکر.
د سیاسي چارو کارپو او په پاکستان کې خوانی افغان ډیپلوماټ احمد سیدی و چې د پاکستان د پوز د وروستي د پاړه باندې چې غنې د بډبیر وروستي حمله په افغانستان کې پلان شوی و مشتاسو ته معلومات راکول.
ازادي رادیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
وسم راځو یو بل مطلب ته. د هلمند والی وای د مساکله ولسوالۍ مرکزی سیمه بیرته نیولې ده او تصفیوي عملیات په شدت تدامل لري. والی یو ځل بیا ادعا وکړه چې د وسلوالو جنگی لیکې ماتې کړې دي او نسی کولای نور ولسوالۍ تر خپل ولکې لاندې راولي. د بداسال کې د چې دوه ورځې وړاندې وسلوالو د کجکی ټول سیمه تر خپل ولکې لاندې راوستلې او دم کړې افغان ځواکونه یوازې د تنګي په نوم سیمه کې چې د برښنا فابریکا او بند پکښ موقعیت لري پسته. په دې اړه نور هله هلمند څخه د الیاس دای پر راپور کې
د هلمند والی مرزا خان ریمی وای د مساکره ولسوالی مرکزی په خاص ډول د رسمي بیل کوم مقاومت څخه نیولې دی او په شاو خاصمه کې د وسلواله په ضد د افغان ځواکونو چاڼي زمليات دوام لري. ریمی چې د شمې پورس خبر اعلان سره خبرې کول ول په مساکره کې افغان پولیس او هوایي ځواکونه د بارنوي ځواکونو د مرستې پرته عملیات پر مخ وړي. د زیاته کړه اوس هم په ځینو سیمو کې امنیتي تهدیدونه شته، خو د خلکو څخه غوښتنه وکړه چې د افغان ځواکونو سره مرسته وکړي.
وضعیت د ولسوالۍ د مساقله نورمال ده، هلته تصفیوي عملیات جریان لري، ټول سایه د دولت د کنټرول لاندې دي او دوباره مرکزی استان ته ټول ارګانو فعال شوی ده. تعدیدات هلته خامخا کم و بیش تعدیدات شته، ولی هغه پروګرامونه چې دښمن د هلمند په ولایت کې مجموع کې درلودو هغه پلانونه
که څوم چارواکو څونی وړاندې د مساکله ولسوالۍ څخه د شاتک په دوهمه ورځ رسنیو ته د اداري سیمو د بیرته نیولو خبر ورکړی و، خو د مساکله اوسیدونکي وایي تېر ورځ د افغان ځواکونو خاص کتاب د مځکې او حواله لري د مساکله ولسوالۍ بازار او مرکزي اداري سیمو ته ورورسېدل. د ولایت شورا وکیل مجید خونزه د وایي دغه عملیات بې له کوم مقاومت ترسره شوي دي او وسلوال په خپله خوشاله سیمې وتلي دي. د بلې خوا ویل کېږي د مساکله د څنګلوري ولسوالۍ کجکي امنیتي حالت نازک دی. د هلمند والی وایي په کجکي کې هم وضعیت عادي دی او د غسیمو د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي دي چې امنیتي ځواکونو ترې په شاتګ کړی دی. میرزا خان ریمی ویل په کجکي کې وسلوالو ته درانه تلفات اړول دي، خو د افغان ځواکونو د څلورو تنو د وژل کېدو خبره تایید کړه.
یو دوه ورځې تر مخه درې ورځې تر مخه هلته بعض فشارونه موجود وو، هغه فشارونه له بینه تللي دي. ترڅو ته جدي تلفات اوښتي دي، وضعیت هلته نورمال ده. خامخا لوجستیکی بعض مشکلات شته، ولې داسې مشکلات هم نشته. سلته مهمات نه یا مواد خوراک نه مکمل شکل اکمالات هلته دوام لري او په زمن کې پلان دا ده چې موږ باید ډېر نږدې وختو کې لاره خلاصه کړو.
خو د کجکي ولسوالۍ د خلکو معلومات د هلمند والي د خبرو سره فرق کوي. د کجکي خلک وایي د دوی د ولسوالۍ اړوند ټولې سیمې د وسلوالو په لاس ورغلي دي. دوی د پی سي او ټلیفون له لارې د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د کجکي د تنګي 2-3 کیلومتره مربع سیمه چې د برېښنا فابریکا او د اوبو بند پکې موقعیت لري د افغان ځواکونو په ولکه کې دي. د ټولنې شرای وکیل د نوم نشودلو په شرط ویل مهمات کافی سرتیری او ډوډۍ نشته او کچې حکومت داسې بې تفاوت پاتې شي له لوږې به مړ شي. کجکي ولسوالۍ ته غږېدل لار هم د تیرو شپږو میاشتو راهیسې د هر ډول اکمالاتو په وړاندې تړل ده. د سیمو اوسیدونکو وایي وسلوال ډېر کم خوراکي توکي تر قسم او قرآن وروسته چې باید افغان ځواکونو ته ورنه کول شي کجکي ته پرېږدي، خو میرزا خان ریمی د کجکي د لارې د ژر تر ژره خلاصولو خبر ورکوي. هغه د کجکي خلکو ته ډاډ ورکړ چې ډېر ژر به په سیمه کې پراخ عملیات پیل کړي او یاد لار به د وسلوالو له ولکې وباسي. د جن رپون له مخې په کجکي ولسوالۍ کې د 15 په شاوخوا کې د افغان پوځ سرتیري خود هلمند والی میرزا خان ریمی دا خبره نه مني. هغه ویل د 15 په شاوخوا کې وسلوالۍ یوازې په تیرو دریو ورځو کې وژلې دي. طالبان په مساکله کې د عملیاتو او په کجکي ولسوالۍ کې د دوی طرفات په اړه ځدی رټه تر اوسه څنګه ویل. محمد الیاس تیم د ازادي راډیو هلمند.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرتیا مو واورېده چې د اف ام په 15 صفه یعنی هغه صفه چې ازادي رادیو باندې خبرونه لري د ماښام له 2 بجو څخه د سهار تر 2 بجو پورې خپل خبرونه لري. اوس د افغانستان په تړاو له ازادي رادیو څخه د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. له افغانستان څخه اروپایي هیوادونو ته تېښته هغه څه دي چې نن سبا د افغان ځوانانو پام ډېر ځانته کړی دی. د بشر د حقونو څارونکي او ګڼ شمېر افغانان په دې باور دي چې په دغه هیواد کې د اوزګارتیا او ناامنۍ پراخېدل بهر ته د یو شمېر افغان ځوانانو اصلي لامل دی. راپورونه وایي چې هره ورځ په سلګونه افغان ځوانان له بېلابېلو لارو اروپایي هیوادونو ته د رسېدو په هدف له افغانستان نه تښتي. په دې اړه نور حال د اجمل تورمن په یو تفصیلي راپور کې.
پاسپورت، ویزا، قاچاقبر، قبولی دا هغه کلمې دي چې نن سبا په افغان ځوانانو کې ډېرې کارول کیږي. هغه چې له نامنۍ او وزګارتیا په تنګ راغلي او غواړي چې د یوې ښې راتلونکي او هوسا ژوند په هدف اروپایي هیوادونو ته ولاړ شي. د کابل د پاسپورت ریاست مخې ته د شپې په تیارو کې د دغو ځوانانو اوږده کتارونه د دې خبرې خه پخله کوي. اکبر اکبری هغه ځوان دی چې له بلخ ولایت نه کابل ته د پاسپورت اخیستلو لپاره راغلی دی. د چې ماشوم زوی هم په غیږ پورې کلک نیولې دی، غواړي چې خپل هیواد سره مخخه او له خپلې میرمنې او دوه ماشومانو سره یو ځای یو اروپایي هیواد ته ولاړ شي. اکبری اروپا ته د رسیدلو د اوږدې او ستړي کوونکې لارې له خطرونو ښه خبر دی، خو وایي بیروزګارۍ او ناامنۍ دې پریکړې ته اړیستی دی.
پاسپورټ اخلم اروپا ته او بله مملکت ته ځو. ولا مشکلات ډېره ده، مشکل امنیتی مشکلات ده، بیکاری مشکلات ده، او اجتماعي مشکلات ټوله یو بد اوزا او مشکلات روان ده دا په افغانستان کې.
اکبری وایي چې کوم خاص کیس یا دوسیه نه لري چې اروپایي هیوادونو کې له عمله ومنل شي، خو دا چې په افغانستان کې له بهرنیو پوځیانو سره څو کاله کار کړی دی ښایي چې کوم هیواد یې ومني. د د پشان په سلګونه نور ځوانان هم د پاسپورت ریاست، ایران او ترکیه سفارتونو مخې ته نیمه شپه کتارونه جوړوي، ګوندي له افغانستان د تیښتې د کومې لارې څرک ولګوي. اسدالله دا بل ځوان دی، د ښوونځي د دولسم ټولګي زده کوونکی، هغه چې د امنیتي ګواښونو له امله له تخار نه کابل ته راغلی دی. اسدالله اوس د ښوونځي پر ځای توره شپه د پاسپورت ریاست مخې ته حاضري ورکوي. دی وایي که پاسپورت ترلاسه کړ ایران، ترکیه، یونان او بیا بلجیم ته ځي.
پس هغوی خپله پیږي چې افغانستان نارامه ده نو کس مې دغه ده چې زه خپل مجبور ومه، نو طالبان اختر را کړي ما پلار دولت کې و، اختر را کړي پلار مجبور چې زه دغه ته ولېږلم.
که څه هم په دې وروستیو کې په وار وار سره په اوبو کې اروپا ته د تلونکو یو شمېر کډوالو د کښتیو د ډوبېدو راپورونه خپاره شوي دي، خو له دې سره سره شته داسې افغان ځوانان چې د هر څه ته په پام سره له قاچاقي لارو بهر تګ ته چمتو دي. د کابل په کمپنۍ سیمه کې د کندهار د موټرو اډه هغه ځای دی چې د شپې تر 12 بجو وروسته د نیمروز په بسونو کې په سلګونه کسان پرته له دې چې کوم قانوني اسناد په لاس کې ولري نوموړي ولایت ته سي، چې بیا یې قاچاق وړونکي د ایران له پولو ورتیر کړي. دوی وایي ایران کې نه تم کیږي، له هغه ځایه بیا اروپایي هیوادونو ته سي. احسان الله هغه افغان ځوان دی چې د خپلې کورنۍ د ښې راتلونکي په هدف یې د نیمروز د بس ټکټ کړی دی.
غواړو چې زه د نیمروز په طرف او د نیمروز نه غواړو چې لاړ شو خارج مملکت وته.
څنګه دې خارج ته؟
موږ د بیکاری د لاسه زو
کوم قاچاقبر سره خبرې کوي.
موږ قاچاقبر له دغه ځان نه لرو،
د لارې تاسو معلومه دي چې ډیر خطر.
موږ را معلومی ګر اورز مو خبرې وکنه چې دونه کته کړو دونه ویشتل، یعنی موږ د خپل ولې مجبورې په خاطر غواړو چې بل مملکت کا سره ملاړ چې موږ خپل ژوند جوړول مهم.
د کندهار په اډه کې د ترانسپورتي شرکتونو یو شمېر مسولان وایي چې د پخوا په پرتلا اوس د مسافر شمیر ډیر شوی دی. د دوی لډل نه نوراغا اور
خو ډیر کم تلل، اوس ځوانان زخته ډیر دي په خاطر دی بیکاری باندې، او بس دغه لار زی داسې زی ایران ته، ایران زی ترکیه ته، زی ترکیه نه زی د جرمنی ته زی بل خواته.
ل دغه مسافر سره مو په خبرو کې دا ومندل چې له هر څه خبر دي، خو یا تیریاتو کا د تللو نیت کړی دی. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت له افغانستان څخه د ځوانانو د تیښتې د شمیر ډیریدلو اندېښمن کړی دی. د یاد وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل وایي چې په تیرو 8 میاشتو کې په هغو 3,50,000 کډوالو کې چې د مدیترانې له بحیرې څخه تیر شوي له 1,50,000 څخه زیات یې افغانان دي.
په رښتیا هم چې غیر قانوني مهاجرتونه په دې وروستیو کې ډیر شوي، په دې اړه د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت اندېښمن دی، او ځکه د دوی د ژوندۍ پاتې کېدو هیڅ ډول ضمانت نشته په دغو خطرناکو سفرونو کې. موږ غوښتنه له دوی څخه ده چې په خپل هیواد کې پاتې شي، هماغه انرژي چې دوی په نورو هیوادونو کې مصرفوي په خپل هیواد کې مصرف کړي، د هیواد په بیا رغونه کې برخه واخلي.
خاغلی می اخیر دغه شان اروپایي هیوادونو غوښتل چې له افغان کډوالو سره دوه ګونه چلند ونه کړي او ستونزې په قانوني ډول هوارې کړي. په ورته وخت کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې یا یو ان ایچ سی آر ویان نادر فرهاد وایي چې د لومړنیو راپورونو لمخې په روان کال کې د نامنیو او بیوزلۍ له امله شاوخوا 8000 تنه له افغانستان څخه وتلي دي.
قدر من اوریدونکو د وخت کموالی له امله مو نسو کړی بشپړ راپور درته وړاندې کوو. خو کچېرې تاسو غواړئ دغه راپور بیا له سره واوري او یا یې مطالعه کړئ نو د ازادي راډیو پر ویبپاڼې ستا ادرس یې دی azadiradio.com. اوس وخت په افغانستان کې 2:30 بجې دی. د لنډو خبرونو وخت لرسېدلی. صفي الله ستانکزی په سټوډیو کې دی او لنډ خبرونه وړاندې کوي.
ولسی جرګې له امریکا متحده ایالاتونو او ناتو وغوښتل چې له افغانستان سره د خپلو شته تړونونو په اساس د وضعیت په کنټرول کې مسؤلیت ادا کړي. افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون رئیس عبدالستار سعادت وایي که حکومت وړي چې انتخاباتي کمیشنران لري کړي نو باید د هر یو لپاره مواجه دلیل او سند ولري. افغانستان د سولې عالي شورا وایي داسې کوم لاسته راوړنه نه ده شوې چې وښيي افغانستان د سولې ته نږدې شوی وي. راپورونه وای اسلام پالو توندلارو په ونیول شوی پوځي مرکز کې شپږ 50 سوریایي سرتیري په ډزو وژل دي. ایران دولتي ټلویزیون وای په پلازمینه تهران او د هغه هیواد په جنوبي سیمو کې د سختو سیلابونو لکبل لسته نمړ شوې دي. فلسطین ولسمشر محمود عباس براتلون کې ونی موسکو ته سفر وکړي چې د روسیې له ولسمشر سره خبري وکړي او په هغه ځای کې به د اروپا تر ټولو لوی جماعت د پرانیستلو په مراسمو کې برخه واخلي. امریکا ولسمشر براک اوباما پرون ویلي چې دای په پینټاګن یو سابق لرونکو کارکونکو اریک فیننګ چې هم جنس پاز دی د پوز د نوی مشر په توګه ونوموي.
اوس مهم ده اقتصاد نړیوال روسیو پېښو لاسترالونو څخه محمد ابراهیم صفی خبر کړی.
لا ازادي رادیو نو اقتصادي خبرونو ته هر کله کوم. د ملکی هوایی چلند خپلواکه اداره وای چې د روان کال په لومړی شپږ میاشتو کې 2 میلیارد افغانۍ عاید ترلاسه کړی دی. د ملکی هوایی چلند خپلواکه ادارې د رسنیو د برخې مسؤل قاسم رحیمی ازادي رادیو ته ویل چې ترلاسه شوی عاید د دغه ادارې د بیلابیلو برخو په ځانګړي توګه د عبوري پروازونو څخه چې د یو پرواز $1500 اخیستل کیږي ترلاسه کړی دی. خاغلی رحیمی وای د هوایی ترانسپورت په برخه کې د خو خدماتو د برابرولو سره به د دغه ادارې عواید هم زیات شي. نوموړي زیاته کړه چې په مجموعي ډول تیر کال دغه ادارې 3 میلیارد افغانۍ عواید درلودل چې سخت کال ورته 3 میلیارد او 200 میلیونه افغانۍ ټارګټ ټاکل شوی چې په هوایی برخه کې د خو خدماتو په وړاندې کولو سره به یې ترلاسه شي. د سوداګرۍ او صنایعو خونه وای چې په بروکسل کې له افغانستان سره د نړیوالو همکاریو د جلب کلنۍ غونډه وسندیده. د دې خونی د نړیوالو اړیکو مسؤل ازرخ حافظي ازادي رادیو ته وویل د غونډه به راتلونکي کال تر سره شي. بل خو د دې خونی وایند هاشم رسولي وای چې د بروکسل غونډه چې افغانستان ته به د نړیوالو ادارو لخوا مرسته اعلانېږي راتلونکي 2014 کال کې به تر سره شي. په تخار کې سخت کال د پیستو حاصلات زیات شوي دي. د دغه ولایت د هغو سیمو اوسیدونکي چې په کې د پیستو ځنګلونه شته وایي چې د پیستو د حاصلاتو له زیاتېدو سره د دوی اقتصادي وضعیت هم ښه شوی دی. په همدې حال کې په تخار کې د کرنې او مالدارۍ رئیس انجینیر محمد سالم ساعي ازادي رادیو ته وویل سخت کال د دغه ولایت په فرخار ولسوالۍ کې د پیستو حاصلات زیات شوي دي. خو ښاغلی ساعي دا هم وایي چې په ځینو سیمو کې بیا د هوا د بدلون له امله د پیستو حاصلات کم شوي هم دي. په دغه ولایت کې د پیستو له ځنګلونو څخه حاصلات د هغو خلکو لپاره چې کرنیز ځمکه نه لري او د غره په لمن کې ژوند کوي ښه عایداتي منبع بلل کیږي. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 3.5 افغانۍ 15 پوله، یو یورو 2 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 98 افغانۍ 50 پوله، زر پاکستانی کلدار 611 افغانۍ او زر ایرانی تومان بیا 13 افغانۍ او 50 پوله پلورل کیږي.
تاسو زموږ شغله زده رادیو څخه اوریدل. زده رادیو خبرونه کولای شي په استرو شارونو کې د اف ام په 15.5 او په ټول افغانستان کې په منځنۍ 2290 چپو باندې واوري. او کله انټرنیټ اسانتیا لري نو زده رادیو په انټرنیټ کې هم په ژوندۍ بڼه خبرونه لري. زده رادیو ټکی کام یا زده رادیو ټکی اورګ د ویب پاڼې ادرس دی. د غرض د زده رادیو د فیسبوک پاڼې ادرس دی facebook.com/azadiradio. اوس هم یو بل مطلب ته پام وکړئ. ټاکل شوی د احمد سمیر نبی د ملګرو ملتونو په عمومي مجمع کې د افغان ماشومانو په استازیتوب خبرې وکړي. احمد سمیر نبی په کابل کې د یو خصوصي ښوونځي د لسم ټولګي زده کوونکی دی. د پنځشنبه په ورځ لازادې رډو سره په یو اختصاصي مرکه کې ویل چې دی به د افغان ماشومانو ستونزې بیان او د حل لپاره باید عملي اقداماتو غوښتنه وکړي. له سمیر نبی سره زموږ همکار نسیم شفق مرکه کړې ده.
ستاسو دا مشخص پیغام د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته سوی د افغانستان د ماشومانو په اړه
دا پیغام لرم چې د افغانستان ماشومان چې هر کونج کې ژوند کوي دوی باید صحیح تعلیم او تربیه او زده کړې ته لاسرسی ولري او صحیح شیانو ته هم لاسرسی ولري چې وکړی شي چې خپل مرض شان چې علاج وکړي. او زه غواړم څوک چې د کوڅې باندې کار کوي او سخت سخت کارونه کوي زه غواړم چې دوی خپل کارونه پرېږدي او تنه خپل فامیل سره وخت وکړي او خپل درس او زده کړې ته ادامه ورکړي.
اوس ستاسو نظر په افغانستان کې د ماشومانو وضعیت څنګه دی او کوم عمده مشکلات ستاسو نظر چې تاسو هغه حس کوئ هغه کوم مشکلات دي چې دوی ورسره مخامخ دي؟
افغان ماشومان ډېر ستونزې لري او په عموم ډول ډېر ماشومان صحیح زده کړې ته لاسرسی نه لري. ډېر ماشومان سوء تغذیه دي، صحیح وسایلو ته لاسرسی نه لري او په کوڅه او سړک باندې کارونه کوي. زه غواړم چې یو په سړک او کوڅه باندې کارونه کوي ټول خلک باید زده کړې ته لاسرسی ولري او صحیح وسایلو ته.
معیاري زده کړې د اساسي شیانو څخه د ماشومانو لپاره ستاسو نظر په افغانستان کې معیاري زده کړې شته کنه؟ کنه مشکل پکې شته حل ته به ستاسو وینا سي په دې
معیاري زده کړې خو په افغانستان کې نشته. زه خپل پیغام او موډر مکاتب وکړم مو کتابونه چې لرو لس کلم یعنی درس لس دي چې لس کلم مخکې په نور مملکه کې تدریس کول او ډیر ځای کې مو د سې قابل استاد نه لرو چې مونږ ته صحیح درس راکړي او د ما وینا به داسې وي چې دغه شان چې دي چې چینج کې ټایم اخلي. زه وایم چې د معیاري درسونه چې د کې جی نه شروع کړي نرسري نه ورو 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 هر کال باندې مو د نظام درسي چې چینج شي مو کښې
په امریکا او په یورپا او په نورو هیوادونو کې د درس معیار ډیر لوړ دی. تاسو دا غوښتنه هم وکړئ چې تاسو لپاره په هماغه معیار زده کړئ
او موږ غواړو چې هغه معیار باندې زده کړې وکړو. په موږ په افغانستان کې ډېر لایق خلک هم لرو لیکن چې موږ درسي معیار د سخنه د خو تر دې نه کشي پرمختګ وکړي.
شاقه کارونه، خشونت یا تاوتریخوالی د ماشومانو پر ضد، په کم سن کې د نجونو واده کول یا د هلکانو لپاره کوژده کول، په عین حال کې داسې نورې ستونزې چې کوم دي په بدو کې ورکول، دا څومره ستا لپاره جدي ستونزه ده؟ اول ته به په دې اړه خبرې وکړي که نه وکړه خبرې وکړي څه به ووایي؟
او زه دا خو ډېر جدي ستونزه ده. زه غواړم په ټول شیان باندې خبر وکړم چې په اطفال باندې هغه لري اثر لري او زما وینا به همدغه وي چې هر یو طفل چې دی باید شقاق کارونه کوي. دوی حق لري، حق لري. یو څو چې یو طفل اتلس کلن نه دی شوی دی باید واده ونه کړي. حق لري، دی باید ولې واده ورکړي؟ فامیل باید دی باندې زور ونه چلوي کې دی حق دی. زه غواړم چې دا تطبیق شي، دا نه چې سره ورا شرط خبر وکړي سبا راشي ایش تطبیق شي ولري. زه غواړم چې چې وایم د دې باید په افغانستان په طفلو باندې قسم تطبیق چې څوک باید اتلس کلن نه کوز واده ونه کړي دی باید ټول یو مشقه کارونه کوي درس میه لږ پورته شي.
تاسو له ولسمشر غنی سره هم ولیدل، هغه ته تاسو خبرې سوي او دغه خبرې تاسو ته سوي؟
د چې ولسمشر اشرف غنی سره ملاقات مې ما دې ته ویل چې تاسو خپل وینا دې ته ورکړي په یو جنرال اسمبلی کې. زه هم چې دې تاسو خپل وینا کې د اطفال باندې ډیر توجه ولري. اتیا فیصد خو باید په اطفال باندې ټول خلک پوهېږي چې اطفال دی و هېواد یو ډیر مهمه برخه ده او په پرمختګ کې د یو هېواد کې ډیر یو مهمه ونډه لري. دکتر ما ورته چې په هغه باندې په اطفال باندې ډیر توجه لري. هغه ما ته لسات فیصد ویل چې زه به خپل کوشش کوم چې په اطفال باندې ډیر توجه لرم.
د یوې خصوصي ښوونځي د لسم ټولګي زده کوونکی احمد سمیر نبی و چې ټاکل شوی د سش کال د ملګرو ملتونو په عمومي مجمع کې د افغان ماشومانو په استازیتوب خبرې وکړي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارند، سرک نیست، برق نیست.
والا بلا بلا چې فسناتوري کې را نه وستلم چې زلا
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده
مو خو برای خورا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمون بولډینګ او سورل سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری
دغه خبرونه نن پر درو بجو بندی پیلیجی خو ترغه مخ کی دوه نیس پروگرامونه لرو لمړی حقیقت څه دی ورپسې د تاندې څنګه اونیز پروگرام خبرېشي
حقیقت
له دولتي چارواکو او مسؤولینو سره مخامخ تودی او جدي خبري
سلام من جمشید بیبزاده هستم و در این برنامه
درنوریدونکو سلام د حقیقت څه د پنننۍ خبرونه کې مو په افغانستان کې د جرمني هیواد له سفیر خاغلی مارکوس پوتزل سره مرکه کړي هله دا ملتیا موکړي مننه لدې چې موږ ته موخره کړ د لومړی پښتني پتو کې د افغانستان په اړه د جرمني هیواد د پلانونو په اړه کلن معلومات راکړي جرمنی د افغانستان لډیرو نږدې متحدینو څخه ده موږ څو ځل وړاندې حمله افغانستان سره د خپل سل کلونو روابطو منځنه کړې ده کله په افغانستان کې 14 کال وړاندې د طالبان حکومت سقوط وکړ جرمنی په نظامی برخه کې په دغه هیواد کې فعالیت پیل کړ او تر اوسه موږ امنیتي ځواکونه په دغه هیواد کې موجود دي موږ په اقتصادي برخه کې هم پوره وانډه اخیستې ده 430 میلیون یورو مول افغانستان سره کومک کړي همدارنګه موږ په هنې روغتیا زراعت او په داسې نورو برخو کې په پرمختیا او تقویت کې ونډه اخیستل لکه څنګه چې پیګی ناتو د پریکند ملاتړ ماموریت په افغانستان کې پرمخ وړي په دغه ماموریت کې د جرمني دریز او ځای په اړه معلومات راکړي
Resident support took over the task from ISAF at the end the beginning of
The Dozer opinion some call the pile sara sam ISAF the pre condemn la tar mamuriyat chi mushtarak mamuriyat de par makhri Germany da 1950 samnetiz wa kuno palaralo sara da nare dream star hewat de chi pa da mamuriyat ke bar khalari de mug za kuno mamulan pa mazar sharif ke zai par zai di afghan mili urdu ta rozana o mashwara war kawi
casualties go well, they have a lot of casualties so we support them in training advising assisting according to
د لوړپړو افغان چارواکو په وینا چې افغان امنیتي ځواکونه له داسې جګړېزو گروپونو سره په جنگ اخته دي چې اکثره یې د سیمې له هیوادونو راغلي چې د نړۍ امنیت ته ګواښ پیدا کړي آیا جرمني د افغان امنیتي ځواکونو د تجهیز او نظامی ملاتړ لپاره کوم پلان لري
Well, it's true that foreign fighters have been driven out of Pakistan, of North Waziristan, and they are now...
دا حقیقت دی چې وسلوال جنگلی له افغانستان بهر په شمالي وزیرستان کې ژوند کوي. افغانستان ترازی او دلته دغه هیواد د بیسباتۍ لپاره هڅه کوي. د منځنۍ اسیا هیوادونو په ځانګړي ډول چین باید دغه وسلوال پر وړاندې مبارزه وکړي. ولا دا چې افغان امنیتي ځواکونه اوس د خپل خاورې د ساتنې بشپړ مسولیت په غاړه لري. جرمني هیڅ ډول تجهیز نه کوي ځکه چې د ایساف نظامی ماموریت اوس پای ته رسیدلې او موږ په جنگ کې همکاري نه لرو. یعنی جرمنی آمده نه دی چې د افغان امنیتي ځواکونو د تجهیزاتو په برابرښت کې کار وکړي موږ په تیر کې دا کار کړی و مګر اوس موږ یوازې د افغان امنیتي ځواکونو سره مالی مرسته کوو په کال کې 150 میلیون یورو د افغانستان پولیسو او اردو ته ورکوو خای دا کومک دراتونکو کال د جولای میاشت کې د ناتو د فیصلې لمخې داسې تنظیم شي چې ادامه پیدا کړي او کچېره داسې وشي نو موږ شمن شو
NATO summit in Warsaw in July next year where new commitments are to be expected. More than a decade
د افغانستان حکومتونو ډېر هڅه وکړه چې په دغه هیواد کې جګړه پای ته ورسوي خو تر اوسه هم عام او بیګنا وګړي پنخته او چاودنو کې وژل کیږي آیا جرمني په افغانستان کې د سولې د پروسې سره د کومک په برخه کې کوم اراده لري کنه
Well, the peace talks have just taken off and
د سولې د خبرو پیل د جولای په میاشت کې په پاکستان کې وشو، مګر لبه د مرغه د ملا عمر د مرګ د خبر په خبرېدو سره وزن دي. زه په دې باور يم چې د سولې پروسه باید په خپل افغانان پر مخ یوسي. دا هم دقیقه ده چې وشمیر هیوادونه کولای شي چې مختلف ډلې د سولې د خبرو میز ته کینوي. امریکا او چین په دغه برخه کې کولای شي چې خپل نقش ولوبوي او کچېرې له موږ څخه غوښتنه وشي په دغه برخه کې د اسانۍ پر رامنځته کولو کې همکاري، مګر نه غواړو چې یوه نوې لار خلاصه کړو. په ځانګړي ډول جرمني کوم کار کولای شي؟ ډېر جالب سوال دی. موږ باید وګورو چې کوم کار کولای شو، مګر ځینې ستونزې شته چې په جزئیات یې ووایو چې په څه توانیږو. افغان چارواکي پاکستان ملامتوي او وایي چې د وسلوالو ډالو ملاتړ کوي. آیا فکر کوئ چې جرمني توانیږي چې پر پاکستان فشار راوړي تر څو له دغه کار لاس واخلي؟
دا
یوازې په جرمني پورې اړه نه لري. نړیواله ټولنه باید د پاکستان سره خبرې وکړي او هڅه وکړي چې دواړه هیوادونه افغانستان او پاکستان ته د خبرو لاره هواره کړي. څو ځله د جرمني د بهرنیو چارو وزیر افغانستان ته راغی او د ولسمشر اشرف غنی، اجرائیه رئیس عبدالله او د بهرنیو چارو وزیر سره یې لیدنې ترسره کړې. له هغه وروسته اسلام آباد ته تللی او ټینګار یې کړی چې پاکستان باید هڅه وکړي تر څو د سولې د خبرو لپاره لاره خلاصه شي، نه دا چې دواړه هیوادونه د یو بل په وړاندې له جنګه کار واخلي، ځکه دا د حل لار نه ده، بلکې ډیپلوماسي معاصره واقع کېدای شي. ژوندۍ مثال یې د ایران د اټومي پروګرام او د لویو هیوادونو تفاهم نامه په ګوته کوي. د هر ورځې په تیرېدو سره ګڼ شمېر افغانان اروپایي هیوادونو ته ځي، په ځانګړي ډول جرمني ته. ستاسې ځانګړي پروګرامونه د افغانستان د کډوالو لپاره څه دي؟
Yeah, Germany is facing, and not only Germany, Europe is facing a huge migration crisis at the moment.
خو جرمني او ټول اروپا د مهاجرت له بحران سره مخ ده. دا زموږ لپاره تر ټولو لوی ستونزه ده. خو جرمني په روان کال کې 8000 مهاجرین مني چې د تیر کال څلور برابر کیږي. دوی موږ نه دی دعوت کړی، په خپل راغلي او راته ګیل مجبوریت ده. پرته له شک موږ قبل او اولی بررسی کوو او لاغي ورسته ټول سبتو او بیا قبلي کې دغه مهاجرینو یو پر درې برخه د سیمه د امنو هیوادونو لکه بالکان او داسې ورلراسي چې هغه بیرته خپل هیوادونو ته لیکدول کیږي. کومه ځانګړي برنامه د افغانانو لپاره لري؟ موږ کومه ځانګړي برنامه د افغانانو لپاره نه لرو. موږ د ټولو مهاجرینو سره یو ډول برخورد کوو. ډېر مهاجرین له سوریه، عراق، سومالیا او یو شمېر نور افریقایي هیوادونو راسي، مګر د مهاجرینو په ډله کې یو لوی ګروپ د افغانستان موجود دی.
We have a lot of a large group coming from Iraq, also from Somalia and other African countries, but Afghanistan is of course among the biggest group.
And what is your message to who's want to
هغه افغانانو ته پیغام څه دی چې غواړي له هر ممکن او ناممکن لارې جرمني ته داخل شي؟ سخت تر شي سو وای مو ګورو چې په افغانستان کې وضعیت ډیر ښه نه دی. زه یوازې افغانانو غواړم چې په خپل هیواد کې پاتې شي او جوړی کړي. دا غو لپاره چې زده کړي کم دي، سخت ده چې په جرمني کې پاتې شي او ژوند وکړي، ځکه چې جرمني یو داسې هیواد دی چې د اشخاصو توانایي ته زیاته پاملرنه کوي. بیا هم وایم چې به تر به دا وي چې تر اخره دې هڅه وکړي تر څو خپل وطن په خپل آباد کړي.
Do your utmost to bring your father and your home bit forward.
ازادي رادیو د بیطرفه مؤثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق،
السلام علیکم همزولو، کله د خپل خونځي یا د پوهنتون لخوا کوم تاریخي ځای ته په علمي سفر تللی یې؟
موزیم ته لاړم، خپل تاریخي آثار مې ولیده، په کتاب کې مې لیدلی وه.
یو څه موده مخکې د خونځي د خوانه موږ چکر ته وړو چې باغ بابر ته وړو، هلته موږ خپل بابر څوک مقبرې بارې کې موږ ته معلومات راکړل.
نخانې ما ته سمدوزه شوې، مې هیڅ وخت نه رفتم. سلیمی
دغه علمی سفرونه یا سیر علمی څه ګټې لري؟ په نننۍ تاندې څانګې کې پرې غږیږو او د افغانستان د ځینو تاریخي سیمو او ځایونو په اړه هم خبرې درته لرو چې ښایي کله یې له نږدې وګورئ. زه نورګل شفق یم. دوستانو، علم او پوهه یو په کتابونو کې دا چې د مطالعې په مرسته زده کوو، او یو هم په مشاهده کې چې یو تاریخي ځای یا یوې خاصې سیمې ته په سفر ځو او له نږدې وینو یا هغه د چا خبره په خپلو سترګو وینو. علمي سفرونه یا سیر علمي د کتابونو نه، بلکې هماغه د مشاهدې په ډول د یو تاریخي ځای او یا د یوې ځانګړې سیمې په اړه د معلوماتو د راټولولو لپاره کیږي چې په افغانستان کې عموما کله کله د ښوونځیو زده کوونکي او یا هم د پوهنتونونو محصلان دغه علمي سفرونه کوي. دوستانو، د میدان وردګو سیدونکې وارس وایي چې د خپل لیسې د ادارې لخوا له خپلو ټولګیوالو سره یو ځل میوزیم ته بیول شوی، او هغه څه له نږدې لیدلي چې په اړه یې په کتابونو کې لوستي وو، او یا یې د هغو تاریخي آثارو یوازې عکسونه لیدلي وو.
موزیم ته لاړم، خپل تاریخي آثار مې ولیده، په کتاب کې مې لیدلي وو، هغه عکس به مو لیدلی وو. کله به چې موزیم ته لاړو، د همغه په شکل بیلګې یا نمونې به مو په خپلو سترګو ولیده چې یو ډول د خوښۍ احساس به مو کاوه. دا سفرونه د هر چا لپاره ډیره ګټورته لري. بس زه هم غواړم چې عام شي، رواج ومومي. ډیرې خلک دي بې ځای تفریح ته ځي. کېدای شي دا لاړ شي آرشیف ملي ته، کېدای شي لاړ شي موزیم ته. هغه ماشومان به هم یو څه ویني او خوند به هم ترې واخلي.
عبدالظاهر په کابل کې د استاد محمد صدیق پسرلی لیسې زده کوونکی دی. د یو ځل بابر بڼ ته په علمي سفر تللی، او د غالۍ او د اوبدلو په اړه د یوه درس پر مهال د ښوونځي ادارې ژمنه ورسره کړې چې د غالۍ او اوبدلو یوې فابریکې ته به هم بیایي. ظاهر وایي،
یو څه موده مخکې د ښوونځي د خوانه موږ چکر ته وړو چې باغ بابر ته وړو، هلته موږ خپل بابر څوک مقبرې په باره کې موږ ته معلومات راکړل، او د بابر د تاریخ په باره کې موږ ته معلومات راکړل چې موږ ډېر ښه څه نه زده کړل. او موږ ته دا هم ویل شوي وو چې موږ به د قالینو فابریکو ته بوځي چې قالین څه رقم ته تارونه د څه شي نه لاسته راځي او څنګه جوړیږي. دا به انشاءالله موږ په راتلونکي کې د هغه
خو د یاسمین په نوم یو زده کوونکی چې تر دولسمه را رسېدلی او په دې دولسو کلونو کې کله هم کوم ځای ته په علمي سفر نه ده بیول شوی، وایي:
ما ته سمدوزه شده، میچ وقت نرفتیم. سال علمی و موزیم رفتیم.
نه زه چې تر دولسمه را رسېدلیم په کوم علمي سفر نه یو تللي، نه د ښوونځي لخوا موزیم ته تللي یو او نه هم کوم بل چیرې. خو اوس چې له دولسمه فارغېږم، د مکتب لخوا ملي راډیو تلویزیون ته د یوې ذهني سیالۍ لپاره ورځو، نو همدا مو لومړی ځل دی.
ملګرو، د نړۍ په نورو هیوادونو کې علمي سفرونه په درسي نصاب کې ځای لري، منظم پلانونه ورته جوړ شوي، او په کال کې څو ځله زده کوونکي په علمي سفرونو بیول کیږي. خو د پوهنې وزارت د مسؤلانو د معلوماتو له مخې په افغانستان کې دغو سفرونو ته د ځینو مشکلاتو له کبله لا هم کوم منظم پلان نشته، او خصوصا نجونې او د لرو پرتو سیمو د ښوونځیو زده کوونکي ترې بې برخې دي. کوم مشکلات؟ د دغه وزارت د نشراتو مشر محمد کبیر حقمل وای:
په افغانستان کې امنیتی مشکلات او کورنۍ د دې اجازه نه ورکوي چې تاسو د زکون کې دی وی ورځې دوه ورځې درې ورځې لپاره لیو ځای بل ځای ته اوسئ. هغه څه چې اوس موږ په اختیار کې لرو هغه دا دی چې لیو مکتب نه بل مکتب ته تلل دي، د ذهني مسابقو تنظیم ده، خصوصا په کابل کې د ښوونځي زده کوونکي په وار ملي موزیم ته بول کیږي. پر مقننه قوې د پوهېدو لپاره زموږ د مختلفو ښوونځیو زده کوونکي پارلمان ته وړل کیږي. هغه هم یوازې د کابل زکونکو ته سي خوشبختانه دوی دغه خوشبختی لري، نور د اطراف ماشومان، د کلیو ماشومان متاسفانه له هیڅ نه به برخې دي. فکر په حد کې مننه کوم له تاسو نه چې دا فکر موږ ته راک دی. فکر په حد کې به زه رهبری مجلس ته د طرح په توګه وړاندې کوم. خو هغه څه چې زه د وطن د اوسیدونکو په توګه درکوم، هغه دا دي چې د وسلو لپاره محدودیتونه ډیر زیات دي، هم په مالی برخه کې محدودیتونه زیات دي، او هم د کورنۍ لوخه محدودیتونه ډیر زیات دي، خصوصا د نجونو په برخه کې.
سلام دوستانو، زه شفیق مریدم، تاسو د آزادۍ رادیو نه تاندې څنګه خبرونه ورته.
دوستانو، دوستانو ښاغلی حقمل خو د امنیتي او مالی مشکلاتو ترڅنګ ځینې ټولنیز مسایل هم یاد کړل چې له امله په افغانستان کې د نورې نړۍ غوندې د شاګردانو لپاره علمي سفرونه نه دي دود او یا کافي نه دي. خو افغان لیکوال او شاعر ډاکټر احسان الله درمل وایي چې کورنۍ هم باید په دې برخه کې له خپلو اولادونو سره مرسته وکړي. ښاغلی درمل مو د دغو علمي سفرونو له ګټو خبروي او د دې علت هم راته وایي چې دی ولې ډېر ګرځېدلي خلک بې سند عالمان بولي.
زما تجربه ده چې ډېر ګرځېدلي خلک حتی که تعلیم هم نه وي کړی یو غیر رسمي علم لري. ما د مسافرینو تجربې چې اورېدلي دوی بیخي په اخلاقي لحاظ یا د معلوماتو په لحاظ د یو لوستونکي نه ډېر پوهېږي. ځینې اجتماعي نزاکتونه یې زده کړي وي، مختلف کلتورونه یې تجربه کړي وي، د مختلفو خلکو سره لیدلي کتلي وي، د هغوی تجربو کې شریک شوي وي، زغم یې زیات شوي وي، حوصله یې زیاته شوي وي او ډېر زیات معلومات یې حاصل کړي وي. په دې توګه زه مسافرینو سره ډېر زیات کینم او هغوی ته زه بې سند عالمان وایم. کورنۍ باید په دې برخه کې ونډه واخلي ځکه کورنۍ هم مسؤلیت لري چې د خپل ماشومانو په تربیه کې د استادانو تر څنګ ونډه واخلي.
ښاغلی حقمل هم د علمي سفرونو د ګټو په اړه وایي چې د دغو سفرونو په برکت زده کوونکي په خپل ځان باور پیدا کوي. هغه په هند کې د خپلې ماسټری د دورې یوه خاطره را سره شریکوي چې څنګه به هندي زده کوونکي په علمي سفرونو تلل.
ما به د اوږدو مسافو لپاره له ټرین نه استفاده کوله. یو ځل به ټرین ته 250 شاګردان راپورته شول. پښتنه به چې ترین وکړله دا به د دوی د یو ښوونځي د علمي سفر ډله وه چې لیو ایالته به بل ایالته تلله. پروګرام به چې ترې وپوښته دوی به د کرکټ لوبې درلودې، دوی به ملي سندرې درلودې، دوی به لامبو درلودله، دوی به مختلف نور د لاسي توکو د لاسي صنایع نندارتونونه درلودل او دا ماشومان به له خپلو کوچنیو کوچنیو بکسونو سره روان وو. ماشوم ته د دې احساس ورکول کېد چې څنګه زه خپله تنها سفر وکړم، څنګه زه له بل چا سره شپه او ورځ تېره کړم، څنګه زه مراوده وکړم په ټولنیز ژوند کې پرته له دې چې له یو لاس نه مې پلار نیولی او یوازې پلار مې خریداري کوي، خبرې کوي او ویناوي کوي. دا ټول ډېر مؤثر وو او هیله من یم چې افغانستان هم یو ورځ داسې یو حالت شاید واوسي.
افغانستان یو نه لیکدیدونکی موزیم دی. هر ولایت او ښار یې ځان ته ځانګړې تاریخي ارزښت او بیلابیل آثار لري. همزولو دا خبره د افغانستان د علومو اکاډمي سلاکار سر محقق استاد حبیب الله رفیع کوي او زیاتوي
افغانستان له نیکه مرغه د کتلو لیدلو لپاره ډیر جالب هیواد دی. کله چې افغانستان ته راننوځي په یوه نالی د موزیم اوړي. په هر سیمه په هر برخه کې بیل بیل تاریخي آثار دي، د بیلابیلو دورو تاریخي آثار دي، ورسره طبیعي منظرې هم. نو په دې ترتیب زموږ ځوانان کله یوې خوا افغانستان په کتاب کې پیژني، له بلې خوا هغه باید عملا مطالعه کړي او وویني. ځوانانو ته او هغو ادارو ته چې د ځوانانو سره کار کوي هغو ته بویه چې د افغانستان د لیدلو یو منظم پروګرام ورته جوړ کړي. د یو منظم پروګرام له مخې سړی کولی شي چې په افغانستان کې وګرځي او په یوه وخت کې د زرګونو کلونو مزل وکړي او د زرګونو کلونو آثار او افکار او ادیان مطالعه کړي.
که کله تاسې ته هم دوستانو د علمي سفر موقع برابره شوه، نو ښایي د هماغه سیمې یا تاریخي ځای مشاهدې ته ورشئ چې د درس او یا د علمي ساحې اړوند مو وي. خو د افغانستان د ځینو تاریخي سیمو په اړه د استاد رفیع دغه معلومات مو هم په درد خوري.
په خپل ننګرهار د بیلابیلو دورو آثار لري، اډه کندهارا د هنر د بودایي دورې آثار دي، ځای په ځای نور تاریخي آثار هم هلته شته. نورستان بیا بیله دنیا د کونړ کې هم همداسې دي. کاپیسا په خپله یو ډېر تاریخي ځای دی، د زرګونو کلونو آثار پکې دي. بغلان کې ډېر تاریخي ځایونه دي. سمنګان کې زر سمڅې یو ځای دی چې زرګونو کلونو پخوا هلته غار میشتې انسانان تیر شوي دي. د رستم تخت دی، همداسې چیزې بلخ یو لرغونی ځای دی، زوړ پایتخت پکې دی، بالای سر پکې دی. شبرغان کې د طلا تپې تقریبا 60,000 طلایي آثار چې تقریبا 3,500 کال عمر لري تلاسه شوي دي. نو زه به کوم درته وایم، دا باید وهڅول شي، ځوانان هغوی هغلته بوتلل شي، دوی خپلې خاطرې ولیکي، د مورخین ورسره ولیږل شي. دا به یو ډېر ګټور پروګرام وي او ځوانان به د مطالعې تر څنګ د یوې ژورې مشاهدې نه هم خوند اخلي.
داستان چی نو اوس دوستانو که غواړو د علم او پوهې د ترلاسه کولو دواړه لارې، یعنی د کتابونو مطالعه او د تاریخي ځایونو او خاص سیمو مشاهده تجربه کړو، باید د کتابونو د مطالعې ترڅنګ علمي سفرونه هم وکړو. د دې اونۍ تاندې څنګه هم دومره و. دا خبرونه پر فیسبوک پیدا کړئ همزولو، facebook.com/tandesange. پر دې ویب پته دا او د ازادي رادیو نورې خبرونه هم اوریدلی او لوستلی شئ، www.azadiradio.com. او زما پر دې برېښنالیک پته هم خپل نظرونه را سره شریکولی شئ، شفق ان
info@rferl.org. د خدای په امان.
علم علم شي عرفان شي د خواږه منې داستان شي د حکمت له برکته داسې خوله شي ودان شي سلور کنج دنیا وی ساد پوه ترجمانا زما مین زما زانا خائستا افغانستانا دبلال خوگا آزانا دملال یا قربانا زما مین زما زانا خائستا افغانستانا زما مین زما زانا افغانستان
تاندی چانگی سلام. ساعت 3 پس از ظهر به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 92.6 و FM 100.5 میشنوید. سهر لیوال باز هم شما را خوش آمدید میگویم. در دو ساعت پیش رو برنامه زیر آسمان کبود به گونه زنده